د وی وی ډیوا د دې ماخمنی خبرونې د اهمو ریپورتونو لنډیز. د پاکستان حکومت په قطر کې د آی ایم ایف سره د قرضو پر سر بیا خبرې پیل کړې دي. بل اړخته پاکستان کې د روپۍ قدر پر راکمېدو دی او نن د ډالرو نرخ 200 روپیو ته هم ورسید. په افغانستان کې واکمنو طالبانو ویلي چې د دوی په منځګړیتوب د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ډلې اتفاق کړی چې د دوی ترمنځ ډزبندي به غځیږي. بل پلو په شمالي وزیرستان کې بیا هم د وژنو او تشدد رپورټونه ورکړل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت انسپکټر جنرال وایي داسې ښکاري چې افغانستان کې به طالبان په آینده و دوو کلونو کې په القاعده ډلې لګیدلې محدودیتونه کم کړي او القاعده به یو ځل بیا نړۍ ته خطر جوړ شي. او د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په قبضه شوي ماریوپول ښار کې قریب زر تنه اوکراینی عسکر چې د سټیلو یا فولادو کارخانې کې ایثار پاتې شوي وو ځانونه دوی ته تسلیم کړي دي. اوکراین لا د دې خبرې تصدیق نه دی کړی. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شي.
ستړي مشه په خیر راغلی. دا وخت په پېښور کې د ماخوستن لاس په کابل کې د ماخوستن 9:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجه ده. د وی وی د روانو چارو دغه خبرونه ز فواد لامی تاسو ته له واشنگټن ډي سي نه وړاندې کوم. لومړی رپورت هم د پاکستان په حواله. د قرضې د پروګرام د بحاله کولو لپاره د پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې یا آی ایم ایف ترمنځ خبرې په قطر کې بیا پیل شوې دي. دا خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې په پاکستان کې یو ځل بیا د ډالر په مقابل کې د روپیو قدر په کمیدو روان دی او نن د یو ډالر بیا 200 روپیو ته هم ورسیده. زموږ خبريال ارشد حسین د حکومت او آی ایم ایف ترمنځ د روانو خبرو په اړه په مخکنی خبرونه کې معلومات ورکړل چې تاسو ته یې دادی در اورو.
جی بالکل، څنګه چې تاسو ته پته ده چې پاکستان کال 2019 کې د آی ایم ایف سره یو لوزنامه کړې وه، د 10 ارب ډالرو د قرض یو لوزنامه کړې وه. خو هغه لوزنامه چې دینو تیر کال چې دینو هغه باندې عمل درآمد ودرول شو د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې. خو دا کله نه چې دا موجوده حکومت په واک کې راغلی د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې اتحادي حکومت، نو دی یو ځل بیا د نن نه د آی ایم ایف سره خبرې شروع کړې دي او دی دا غواړي چې کومه هغه لوزنامه شي وي د آی ایم ایف سره د 10 ارب ډالرو د هغې نه چې دینو پاکستان ته د 1 ارب ډالرو قسط په سمدستي توګه ورکړي شي. نو دا خبرې دا پروګرام چې کوم زمليدل او دا غې د بهالې د پاره دي. او تاسو ته پته یې چې را لګه دغه لوزنامه چې کوم د ایم ایف سره پتی ورو وختونو کې شو، نو پاکستان ته شاوخوا 3 بلیون ډالر امداد ایم ایف ورکړې و. خو بیا ورستو چې دینو د هغه وخت د حکومت لخوا په شرایطو د عمل درآمد نه کېدل لکه چې دینو دا موحده د غشي زمليدل و او درول شي و. نو دا خبرې نن په قطر دوحه کې شروع شوې دي. په دې کې انلاین بڼه باندې د پاکستان چې کوم د خزانه وزیر دی هغه هم برخه اخیستې ده او په دې کې د پاکستان نور چارواکي هم موجود وو. دغه غونډه په حواله باندې د پاکستان چې کوم د اقتصاد د وزارت ته د هغوی لخوا یو بیان هم په دې اوس جاری کړی شوی دی. او په دغه بیان کې ویلي شوی چې د آی ایم ایف سره په راتلونکي هفته کې لوزنامه کېدلو امکان دی. او دا هم په دغه بیان کې ویلي دي چې پاکستان به د آی ایم ایف سره چې څومره اصلاحات یا څومره لوزونه کړي هغه به پوره کړي.
صحیح ارشد حسین صاحب، ډالر یو ډالر 200 روپو برابر شوه دی، آیا روپی به نور هم پریوزی؟ منفی اثرات به سوی اقتصاد په چکم دی هغه په دیړ باندې سوی؟
جی څنګه چې تاسو پته لرئ چې په دې 13 یو هفته کې پر لپسې د ډالر په مقابله کې د روپی قدر پریوزی. دا نن د ګل د شروع پر ورځ باندې دا امکان و دا تمه و چې د ډالر په مقابل کې به روپی په خپل ځای ودرېږي. خو هغه و نه درېدل او په اوپن مارکیټ کې چې دا د 200 روپو نه وړېدل. دا شانتي په انټر بانک کې هم د ډالر نرخ چې دی نو هغه تقریبا د 190 روپو نه وړېدل دي. سیړونکو سره زموږ خبرې کیږي نو هغه دا وایي چې د دې یو خو مین وجه چې دا بنیادی وجه چې دا د پاکستان خراب صورتحال دی. د بهر ملکونو نه فاینانسینګ نه کېدل دي د پاکستان ته ډالر راتګ ودرېدل دي. ملګری چې کوم د پاکستان دوست هیوادونه دي نو هغه هم پاکستان ته تیار نه دي چې ردې ترسه قسمه مرسته بلاتل وکړي شي او ډالر ورکړي، ځکه چې د ایم ایف سره چې کوم ترکسو پورې لوزنامه نه وي شوي نو نور ملکونه هم په دې کې خپلې ولې دي چې پاکستان سره امداد وکړي. بل د پاکستان چې کوم ټریډ بیلنس دی یا د ادایګیانو چې کوم عدم توازن دی نو هغه هم په ډالر باندې فشار اچولې دي او د فاینانسینګ نه کېدل چې دی پاکستان ته نور ډالر د بهر نه نه راتل چې دی نو هغه هم د هغه د وجه هم په ډالر چې دی نو د روپۍ باندې د ډالر په روپۍ باندې فشار یا دباو سي واشوي دي. څېړونکو دا چې د ایم ایف سره لوزنامه انتهایی اهم ده که پاکستان د دیوالیا کېدو نه ځان بچ کول غواړي.
صحیح ارشد حسین صاحب، د پاکستان سیاست هم ګرم ده، پرون چې کوم فیصله د سپریم کورټ راغلی و درش پته یو اے بارے کې چې سپریم کورټ کوم فیصله کړو چې منحرف غړي چې کوم دي داغه وټ بنه ششمارل کېدل، د دې په مرکز او په پنجاب باندې په دغه سیاست باندې کوم مسالات دي په هانڅوي؟
جی بالکل، دا د سپریم کورٹ چې کوم پرون دا فیصله د آرټیکل 35 ای په اړه کې راغله او هغه ډیره واضحه فیصله و، بلکې د سپریم کورٹ فیصله هم وته وي ځنې قانون پوهان وي او یو رائے هم ورته وي. نو هغه دا وي قانون پوهان یا کم سیاست مداران چې دي چې دغه فیصله لکبل په مرکزی حکومت باندې کم غواخ دي د نشته په فوري توګه، خو په پنجاب کې چې دي نو د حکومت د خطر شته، د پنجاب وزیر اعلی ته خطر شته چې یا خو به هغه د سوکېنه لري کړی سو کې بریک دی او یا به دوباره چې دینو د اعتماد ګروپ د ایوان اخلي. نو په دې اړه باندې کنن تاسو ګورئ نو د پاکستان مسلم لیگ نن یو لیډر دی عطا الله تارن، نو هغه دا ویلی دی چې را نه خو د وزیر اعلی استعفا ورکې دوی ته تیار دی او نه د پنجاب حکومت ته کوم خطر شته. هغه دا ویلی دی چې را د سپریم کورټ چې کوم دا فیصله ده نو دا 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 په داسې وخت کې راغلی دا چې د پنجاب چې کوم پنځه ویش غړي دي د اسمبلی او هغه منحرف غړي بلل کیږي چې هغه ووټو وزیر اعلی ته شاباش شریف ته په اعتماد په ووټ ورکړی و، نو تر څو پورې چې په الیکشن کمیشن نه د هغه فیصله نه راغلي نو د پنجاب حکومت ته څه خطر نشته. خو بیا ځنې کوهان دا هم وایي چې فرض کړه دغه پنځه ویش پارلمان د قومي د صوبایي اسمبلی غړي ډیسیټ کیږي یا د خپل سیټ نه د الیکشن کمیشن د فیصله پترس کی زی، نو بیا به د پنجاب کې د مسلم لیگ د اتحادی حکومت لپاره مسلې جوړیږي او دا هم امکانات دي چې د وزیر اعلی چې کوم شاباش شریف اوس منتخب شوی دی حمزه شاباش شریف نو د هغه ته دوباره د اعتماد وړ د غستلو ویلي کی ویلي شي او یا چې دینو د اسمبلی ماتولو ویناو شي. دغه شانتي د پاکستان تحریک انصاف چې کوم غړي دي مرکزی حکومت کې شاملو فواد چودري، نو هغه دا ویلي چې هغه به دغه فیصله د انټرپریټیشن د پاره او د پنجاب د حکومت خلاف چې دینو سبا د سپریم کورټ کې یو آئینی درخواست هم ونی.
صحیح، ډیره زیاته مننه ارشد حسین صاحب د وخره کولو د معلومات شریکولو.
بیا هم په خیر اغلی، د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری امریکا ته راغلی دی او نن یې د امریکا د خارجه وزیر انټونی بلنکن سره لیدنه هم کړې ده. دا چې دا ځلی حوال ځل دی د خارجه وزیر په حیث امریکا ته راتک، بلاول بوټو زرداری په دې سفر کې څه مقصد لري، د چا سره لیدل دي، په دې ټولو به معلومات له خپل خبریال فضل الله نه واخلو چې همدا اوس د سکایپ د لارې د نیویارک نه موږ سره په پروګرام کې دی. فضل الله صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. اول که سلامات اوسئ، اول کدا در راتوي سي چې د بلاول بوټو زرداری تر اوسه پورې په امریکا کې د چا چا سره ملاقاتونه کړې دي او دا سفر تر اوسه څنګه تیریږي؟
سلامونه او نیکی هله مننه. دا څه د څنګه تاسو ته پته ده د پاکستان د خارجه چارو چې کوم وزیر دی بلاول بوټو زرداری، هغه تیر ورځ نیویارک ته رسیدل دي او دلته چې کوم د خوړو خوندیتوب یا د فوډ چې کوم سکیورټی کانفرنس ته په ملګرو ملتونو کې په هغه کې به چې کوم نن غونډه به کیږي 3 بجې په هغه کې به شرکت کوي او دا دعوت یا بلنه چې دنو د امریکا خارجه امور چې کوم سیکرټر دی سیکرټری انټونی بلنکن د هغه په دعوت باندې هغه دا دوره کړې ده. د دواړو چې کوم خارجه امور وزیران دي هغه نن په ملګری ملتونو کې ملاقات هم شوی دی او دغه چې کوم ستونزې راپیخي دي نړۍ ته د خوراک د کموخت یا د خوړو د خوندیتوب چې کوم فوډ سکیورټي حواله سره په هغه باندې هم خبرې اترې شوې دي او دواړو خارجه چارو وزیرانو په دې باندې یو بل سره دا ژمنې کړې دي چې کوم نړۍ ته دغه د خوراک د کموخت یا کوم ستونزې راپیخي دي د امنیت چې کوم شخړې دي او دغه څه نور چې کوم سیمه ییز موضوعات یا شخړې دي په هغه باندې دا ژمنې شوې دي چې په شریکه به کار کوو د پاکستان او د امریکا ترمنځ دواړو مشرانو دا خبرې کړې دي چې اقتصاد یا د معیشت په حواله باندې چې کوم ستونزې دي نو په هغه باندې به هم کار کوو او دواړو مختصر غونډه کې د میډیا سره هم خبرې کړې دي خو د څه سوالونو جوابونه نه دی ورکړل شوی او دواړو دا ژمنې کړې دي او دا ویلې دي چې کم د غستونز دي په دې باندې په شریکه کار کوو خو د 15 منټه چې کوم ملاقات شوه دي په هغه کې په سیمه ایزو چې کوم افغانستان یا د غستونز دي او د کشمیر په حواله باندې هم یقینا چې خبرې شوې دي لا تفصيلات هغه سي روان دي نه دی راغلي خو د دې ځای کې چې کوم مطبوعات یې وی چې هم دغه موضوعات باندې به خبرې کیږي د بلاول بټو زرداری چې دینو دا اولنې دوره د هغه چې کله د وزارت ذمہ داري یا چوکې تر لاسه کړي و نو دا د هغه د وزارت اولنې دوره ده چې هغه د انټونی بلنکن چې کوم خارجه امور وزیر دی د امریکا د هغه په دعوت راغله دی سړنکار دې دوري ته ډېر په دن نظر باندې ګوري او هغه دا وایي چې په تیر وخت کې کله چې په افغانستان کې د طالب چارواکو حکومت تر لاسه کړ د هغه وروسته د امریکا او د پاکستان تعلقات ډېر ترنګل شي او ډېر خراب طرف ته تللي او ډېر بد دمادي جوړ شي وو او بیا هغه وروسته چې کله تیر حکومت د عمران خان دا تورونه ولګول چې امریکا دغه حکومت د سازش په توګه ماندی د هغه وخت چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي د هغه سره ملاو شو امریکا د هغه حکومت په سازش په توګه ماندی ختم کړو نو د هغه نه پس چې نو که تاسو وګورئ د امریکا د خارجه امور چې کوم ویان دی یا د وایټ هاوس د سپینې ماره چې کوم ترجمان دی هغه هم د دې خبرې بار بار تایید کړی دی چې د پاکستان چې کوم داخلي چارې دي یا کوم معاملات کې پاغې کې موږ هرگز لاس نه درلو او دا زیاته کړې و چې د پاکستان کې غواړو چې جمهوریت ته ودوږي پارلیمان دې مضبوطي او جمهوریت ادارې او حکومت او چې کوم سکیورټي ادارې دي هغه دې خپلې ستونزې یا مسلې یا شخړې چې دي هغه دې په خپل کې حل کړی او دې کې د امریکا هیڅ سرکار نشته خو د هغه د افغانستان د چارواکو د طالب چارواکو د خوا او د عمران خان د خوا د تورونو روستو دغه تعلقات چیرینو ډیر زیات خراب شو خو سړنکار دا وای چې نړۍ ته کوم ستونزې راپیخي دي د امنیت بیا د خوراک د کموخ سره چې دنیا کومه نړۍ مخ دا په هغه والا بیا د اقتصاد او دغه سي د معیشت چې کوم ستونزې روانې دي نو د امریکا خارجه امور وزیر هم دا ویلي دي چې پاکستان امریکا غواړي چې د پاکستان سره اړیکې خې کی او دواړه ملکونه چې کم سپند راپیخې دي په دې باندې هم کار وکي او د پاکستان خارجه امور وزیر بلاول بټو هم داوی دي چې کم نړیوال کانفرنس ته په هغه کې چې د اوبو کموخ د خوراک د توانای او دغه سي چې د امنیت کم ستونزې دي نو پاکستان بعد د نړۍ سره څنګه په څنګه کار کوي کمیشمنی کیږي هغه هم پوره کیږي او دغه سي چې کم ستونزې دي په هغه کې و پاکستان یو ښه کردار لوبوي
ډیر مننه فضل الله صاحب زما د ابره پښتنه چې د دې سفر د اهمیت په اړه هغه مهم جواب کړل ژوند دی او سلامات اوسې
مننه
دی و سره اوسې بیا هم په خیر راغلی. په قومي اسمبلی کې د خپلو ګوندونو نه د جدا شو یو ممبرانو په اړه د سپریم کورټ د تازه فیصلې په اړه د اتحادی حکومت یو وفاقي وزیر ساجد حسین توري ویلي دي چې د دې پریکړه نه په مرکز کې د شهباز شریف حکومت ته کوم خطر نه ویني، البته په پنجاب کې د حمزه شهباز حکومت لپاره څه مشکلات جوړېدای شي. ښاغلی توري دغه خبرې د وی وی ډیوه په خبرونه هلو وی وی کې د کوربه رحمان بونیری سره کړی دی.
اول خبره خدا نه کم په وفاق کې کم مطلب چینجز را او د اعتماد نه بعد نه وفاق کې هم د نه هیڅ خطر هم نشته نه او تاسو باندې څه مخامخ دي ال دقیق کم د اعتماد را او د اعتماد دې مخفل او د مدد جاین حکومت کوم اتحادیان ټول نمبر فراو ناوی کې موږ مطلب دې کم د پی ټی آی راکین او غوي طرف نمونږ ته ووټ راکړې نه شوای تمرا پوری دے پنجاب خبر ہے پنجاب کے حکم علیم خان گروپ ہو یا مطلب حکم جنگی ترین گروپ ہو آگوئی بالکل ہم مطلب باقاعدہ حکم وزیر اللہ حکم دے دے شہباز شریف حسین حمزہ سے باقاعدہ ووٹ ویئر کرے رہے پہلے کیا مطلب ہے دانا رہے تو حکومت سے خطرش تھا رہے مگر کیا مطلب مختلف خبر ہی نہیں او اگر باندھے میں انشاءاللہ تو کل فیصلہ صحیح مانو سارا روشن اگر باندھے وہ مطلب ہے تو فکر کی گی
ساجد توری سے مار زلون کو سروس خبر کولے ساسو نمک کے ناغول چی آو حکومت تا خطرش تے پسری توری راز وڑند دا واغی دا دی مثال دا سے ورکو چی پیپلز گن یا مسلم لیگ نون خوکٹ جو باتون دی اور داغو سٹیکس دیر دی خو آغا اطلافیان چی آغا وارو گندون دی آغا خطر جو جوړ دې شي هغه به یو بلیک میلینګ پالیسی چې د تګلارې چې دا داغه نه کار اخلي. تاسو دوی سره اتفاق کوئ؟
نن چې د پاکستان کې سیاست کې نن سبا مطلب ډېر زیات عجیب غونډې چینج زره روان دي، مختلف مطلب بدلون را روان دي او حد نه زیات سیاست نه کیږي څومره ضد روان دي. هغه کې بشک هر څه کېدای شي خو مین چې ادارې تو کم علیم خان گروپ دی، جنگی ترین گروپ دی یا نو د هغوی ملګري دي، نو هغه سره یو سوچ فکر دیم شته رہے چې دا نه رہے پی ٹی آئی سره نمبر پورا دي، نو کله چې دا نه وي پی ٹی آئی سره مدې نمبر کم دي، نو هغه حوالے سره مختلف آپشن راتلی شي دا خلک چې کوم دی دا باقاعدہ مطلب دوباره قدم اعتماد رکھو کہ سم نچی خستہ او اغن علاوہ او خلی بھی امنا او اغن علاوہ نورم دا سی لار اشتاری جس میں سی لار بھی انشاءاللہ روز دی.
مثال پتو گا سنگ لارے ساجد خان
مثال کی طور بانی دا لار امرا تیلے چی تو دے باقاعدہ ہی سمجھے نا ستم دی پی ٹی آئی ستم آگا خلق دی تو دے سر احمد ام خیال ندی اگر استفا گانی امیر کوایشی آگوی مدلے نوری لارے مخبلہ والیشی عدالت تم تلای شي ته های کورټ تم تلای شي
او اسی مده څومره پاتې ده ست حکومت سره دا سپلان یې اراده شته چې څونه مده کې انتخابات اراده لري تاسو حکومت چره شریک حکومت
زمونږ حکومت هو چې کوم خبرې د پاکستان میډیا باندې راځي یا فرنټینګ میډیا باندې راځي یا کومي اندازې دی لګوي موږ څومره خپل میټینګونو کې کینو زمونږ حکومت بالکل هم دا اراده لري روان کما اکانومی دوی اول منفی کی لڑا جی ڈی پی تو آگاہ سالور باندھی رکھ لیا ازم کوشش دار ہے تم رم دی امپروومنٹ رو واسطے شو آگاہ والو ازم دے پرائم منسٹر اور دے اگر تم را کیبنٹ دے اگر تم را اتحادیان دی یا کو بالکل ہم دا سوچ دار ہے تو تم را سوالس میشتی پاتی دی کا دیارلس پاتی دی کا پنجل دا بو من کرو کہو
ساجد خان توری سے ڈیرے مہربانی چمتا مخرا کڑو ڈیرے مننا ساجد
دا وی ډیو ده د خیبر پختونخوا د صحت وزیر سلیم تیمور سلیم جګړه وای د خلکو منفی رویو او په دروغو پروپاګندو باندې یقین کولو د لاسه د پولیو وایرس ختمول ګرانه شوې دي. البته هغه وای په کار وو د پاکستان کې پولیو وایرس لس کال وړاندې ختم شوی وو خو د بده مرغه وایرس لا هم ماشومان په نخښه کوي. نور حال د شاهین افریدی په دې رپورت واوري.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د پولیس د مخنیوي اعلی چارواکو سره خصوصي غونډه کړې. د شمالي وزیرستان څخه پر لپسې درې پولیسو نه رپورټ شوې دي او د صوبې شمالي ضلعې حساسې ګرځولي. دغه غونډه کې د سیمې څخه د پولي وارث مخنیوي د لپاره پلان تیار شوه. د سیاحت وزیر ویلی پاکستان او خصوصي توګه خیبر پختونخوا د سیمې څخه د پولي وارث د ختمولو د لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په کار و چې د صوبې څخه د پولي وارث خاتمه لس کال وړاندې شوې وي. هغه د پولي ساسکو سره سره خلکو کې په بنیادي ضروري ټیکو لګولو هم زور راوړي.
پولیو یو داسې وایرس دی چې دا غي هر حال کې مونږ ته خاتمه کول. مسله دا ده چې حالانکه 99% کار وشو، چې کوم 1% پاتې هغه ټولو کې مشکل دی. مسئلې او مکه دي چې کوم تا مونږ وایو لاسټ مایل، یعنی دا آخري سګ غزا چې کوم سفر ته کول دی، دې کې هر کور ته رسیدل دي. ضروری دا چې چا ته ویکسین والا اور اسی چې هغه خپل ماشومانو ته ویکسین او لګی.
نوموړ زیاتوی پول وارث د افغانستان او پاکستان په پښتنو سیمو کې پاتې شوی او د دې لوی علت د خلک په دروغو پروپاګاندو یقین ساتي. نوموړ وایي د دغه وایرس مخنیوي لپاره په ګډه هلې ځلې کوي. د دواړو هیوادونو څخه په لوی شمیر د خلکو تګ راتګ لوجې په یو وخت پولي کمپاینونه چلولو پریکړه شوې ده.
موږ سره تعاونو کوي، هر کور کې چې کله پولیو والا راشي نو ضرور خپل ماشومانو ته دا ویکسین ورکړي. پدې چې دا یو داسې مرض دی چې کم کې پورا دنیا ته اوس خلاص ده، یو پاکستان او افغانستان کې او خاص طور باندې د پښتنو علاقې کې دا مرض یا پاتې دی.
د پاکستان په کچ څلور ورځنی کمپاین به د روانې میاشتې درویشتمې نیټې نه پیلېږي چې پکې خواوشا 3.5 میلیون ماشومان به ویکسین کیږي. په خیبر پښتونخوا کې به روان پولي کمپاین کې خواوشا 6 میلیون ماشومان د پولي وارث په ضد ویکسین کیږي.
اوس را روان چې کوم دی په 27 مئی پورې دی، نو لکه دا په ټول پاکستان کې این آی ډی ده، نو ټولو هر مور او پلار ته خواست دادی چې دا دوه قطرې ورته ورکړي چې لکه څنګه محمد صالح او فوزیا معذوره شوي دي چې ستاسو بچي چې دی نو هغه دې معذوره نه معذوره نه شي. د دوی به ډېره مننه ده، دا احسان به دوی د خپلو بچو سره مې، د دې خاورې سره به مې او د پاکستان وطن سره به مې.
د پولی د مخنیوي ادارې وینا تر مخه راتلونکي پولی کمپاین د ملک په مخصوص سیمو کې پلان شوی وو، خو د شمالي وزیرستان څخه درې پرله پسې پولی کیسونو راتلو وروسته په کامی کچ پولی کمپاین چلولو پریکړه شوې ده. روان کال د جنوري په 20مه پاکستان د پولی کیس نه راتلو یو کال مانځلې وو، خو د بد مرغه اپریل میاشت کې 2 او بیا په 15 می د قبایلي سیمه شمالي وزیرستان څخه درې کیسونه رپورټ شول. روان کال ټول نړۍ کې پولی کیسونو شمیره 50 ته رسیدلې ده. پاکستان، ندرې، افغانستان او افریقانی هیواد مالاوی څخه یو یو پولی کیس رپورټ شوی دی. شاهین افریدی، یو ای ډی با، پېښور.
او بیا هم د پولیو په اړه یو بل رپورټ. په بلوچستان کې د صحت د بیړنیو عملیاتو دفتر وایي د پولیو ضد ویکسین په آینده کمپین کې به په صوبې کې او د صوبې په مرکز کوټه ښار کې 4.5 لک ماشومانو ته د ګزړن یا پولیو ناروغي ضد قطرې او همداشان ویتامین ای ورکړل شي. نور تفصیل د وی ای ډی خبريال رفیع الله مندوخیل وړاندې کوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې روغتیاي چارواکي وایي چې د پولیو پر اتونکو کمپاین کې به په کوټه کې شاوخوا 4 لک ماشومان ویکسین کیږي چې لپاره یې بشپړ تیاری نیول شوی. په کوټه کې د روغتیا د بیړنیو عملیاتو په دفتر کې یو چارواکي ډاکټر صفدر زرکون وی او ای ډی وته ویل چې د رواني مې میاسې پر درويستمن ټبه د پولیو کمپاین پیل سي چې لپاره یې ګرځند روغتیاي ټیمونو ته تربیه ورکول شوی.
دا میاست کې په 23 تاریخ باندې یا په 23 تاریخ باندې ان شاء الله پورا کمپین کړي په ګرد پاکستان کې وو کې تر 50 کلو کم ماشومان تر 50 کلو راکم هغه باندې هغه ته موږ د پولیو کټري ورکو په کوټه کې خالي 4 لک 18000 کوشنیان سي دي هغه موږ ټارګټ کړي دي چې ان شاء الله هغه ته موږ ساس کې ورکو او تیاریاني مکمل دي. موږ خپل اول 100 تقریبا 1750 اول 100 درې سل وشتمان موږ تیار کړي دي چې کم ده 4 لک 18000 کوشنیان ته ساس کې ورسي اور هغه مکمل ټریننګ سوی دی هغه ته موږ خپل ویکسین تر ټایم پورې ورسول دي چې هغه بیا ان شاء الله کور پر کور ګرځي او ماشومان ته مساس کوي.
ډاکټر زرکون زیاتوی دا ډیره د اندیشنې وړ خبره ده چې په پاکستان کې 15 میاشتې وروسته د پولیو مثبت کیسونه رپورت شوی دي. تر دې وړاندې د پولیو د مخنیوي لپاره کار ډیر شروان وو او د چاپیریال اخیستل سوی نمونه هم منفی راغلي وي.
پاکستان ایز ا هول سیدی له پولیو څخه صفاوي اور مجھ ڈیر پر امید دوں اور کار ماشاءالله ډیر زبردست روان وي. موږ څومره نمونه اخیستي دي چې څومره کوچنیان موږ کتلو د پولیو اثر پکې نو انفارچونیټلی یو پوره یو نیم کال بعد تقریبا درې کیس رالو په شمالي وزیرستان کې. نو هغه موږ ډیر کلوزلی لګیا وو د اسسمنټ هم کوو ډیټا منلایز کوي او په ضلع ګرد کې د هر هغه شی غسی کم د پولیو جراثیم اضافه کوي یا بودی کوي یا په کوچنیانو کې هغه خطره راوړي د هغو هر هغه شی موږ روکتام لپاره کار کړی.
د ډاکټر صفدر زرکون په خبره له پولیو څاڅکو پاتې ماشومان تر ټولو زیات په خطر کې وي چې د څاڅکو ورکولو پر وخت په کور کې نه وي او یا هم انکاري وي. داسې ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو لپاره د یونیسف په مرسته یو بشپړ یونټ کار کوي چې کورنۍ د څاڅکو ورکولو لپاره کانې کړي.
هغه د پاره موږ ملایان حضرات سره ملاقاتونه کوو، سیاسي حضرات سره ملاقاتونه کوو. تیر اگست سرکتا راواخې تر اوسه پوری موږ کم از کم یو 50% قدر یا تر هغه رقم کوچنیان انکاری رقم کړی دی. که موږ په 13 اگست کې 15,000 ریفیوزل وو اوس هغه ټوټل 8,000 پاتې شو. نو دا اوس په دغه فورم زما خواست دی هر مور او پلار ته اور هر ماشوم چې څوک ګوري کې اکا دی کې تربور دی کې رشتہ دار دی چې هغه د خپل کوچنیان تاساس کې ورکی نه ورکونه تاوان لري ګټه نه لري.
د بلوچستان په شمول په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین د مې میاسي پر دروستمه نیټه پیل کیږي چې لمخې بیا د ایالت په ټولو ضلعو کې هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلونو پورې وي د پولیو ضد قطرې او ویټامین ای ورکول کیږي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، کوټه.
من آمد ام کې عشق فریاد کنه زتا ستولو کتن کو تا یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیر زیات شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزرتیانه او ساتي.
د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ډلې چې د پاکستان کې یو لا قانون ګرځول شوی توندراو ډله شمیرل کیږي د حکومت سره خپل دزبندی د رواني میاشي تر پایه پورې غځولې ده. افغانستان کې واکمن طالبانو ویلي چې د دوی په منځګړی توپ خبري شوی او د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی په دزبندی باندې صلاح شوې دي. په عین حال کې په شمالي وزیرستان کې بیا هم د تشدد پیښې رامخته شوې دي. د دې ټولو جزئیات به زموږ خبريال عدنان بیٹنی چې هم د اوس د سکایپ دلارې موږ سره په پروګرام کې دی موږ سره شریک کړی. عدنان سره مې شي په خیر راغلی.
مهرباني فواد
صاحب، اول ک د ٹی ٹی پی او حکومت ترمنځ د خبرو او غوروسي جزئیات تاسو سره وی هغه موږ سره شریک کړی.
مهرباني، د تحریک طالبان پاکستان چې کومه د پاکستان حکومت په خپل د کړنه ګرځولې ده، د کډلې نن یو بیان جاری کړ او په هغه کې په خپل منلي چې د حکومت او د دې ترمنځ خبرې روانې دي. او بیا په دغه خبر کې دی ویلي دي چې د مسعود او دغه سره د باجوړ یا ملکن ډیویژن زره مشرانو دوی ته ویلي یا د سره ناشته کړی دي او دغه په دیر نسم مې د سره ناشته کړی دا او لدوانو د قوس څخه غوښتي دي چې دزبندی وکړي او د یو بل سرچ مذاکرات روان تراغه یو بل پر ضد کاروایا نه کوي. خو تر اوسه پورې پاکستان حکومت دغه طریقې طالبان پاکستان چې کوم خبرګون مخه ته راغلی دی یا بیان مخه ته راغلی دی په دې هړول څه دریس مخه ته راغلی. خو اخوا ته په افغانستان کې طالبانو چې کوم دی دا تصدیق کړی دی چې د دې په منځګړیتوب باندې د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي او دغه د افغانستان او طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې دا خبره کړې ده. خو په دغه ټویټ باندې بیا ځینې خلکو نیوکه کړې دي او دا ویل دي چې افغان طالبان چې په خپل حکومت په خلاف یو میاشت نسبندي نه کوله خو دلته په پاکستان کې دا منځګړیتوب سرنګ کوي. بل طرف ته په دې وروستیو کې په پاکستان کې دغه سي زلی سرچینو دا ولرل چې د پاکستان حکومت او طالبان ترمنځ د افغان طالبانو منځګړیتوب خبرې روانې دي او په دې کې د پاکستان د پوز یا د ای اس ای په خاني مشر لیفټنټ جنرال فیض حمید هغه کابل ته رسیدلی چې هغه د وخت د پېښور کور کمانډر هم دی او هلته په کابل کې د پاکستان طالبانو سره کتلی دي. زلی سرچینو دغه دا هم لرل چې دغه ملاقات دوران د طالبانو یو شمیر فعالین چې دی هغه هم خوشی کړی شوی دي چې په هغه کې د سوات طالبانو بیان مسلم خان او دغه د سوات طالبان یو بل مهم کمانډر چې هغه د پاکستان عدالتونو د تیزندی سزاګانې هم اورولې به دغه دغه په دې خوشی کولې کسانو کې شامل دي. خو دغه تر اوسه پر چوک طالبانو په کوم خبرګون مخه تراغلې تر دې مهاله حکومت سره دی ویلي خو په دې وروستیو کې د مسعود جرګه جوړه شوې وه او دته دا ویل کېده چې د پاکستان د پوځ او ادارو ملاتړ هم ترلاسه دي او دغه جرګه په خپل هم تایید کړی چې د پاکستان د حکومت په ایما باندې د طالبانو سره پښې دي او د کوشش کوي چې د دواړو افریقانو خبرو ټیبل ته یا میز ته سره راوړي.
او عدنان مونږ نن واوریدل چې په شمالي وزیرستان کې هم د تشدد تازه پیښې مخې ته راغلي دي، کدی دې تفصیل مونږ سره شریک کړئ.
که څه هم د طریقې طالبان پاکستان سره دغه څه خبرو عمل پیلېږي او ورسره دزبندي هم اعلانېږي، خو ورسره بیا موږ کتلې دي چې خیبر پښتونخوا یا په قبایلي علاقو کې تشدد پیښې دغه څه دوام لري. نن تازه رپورټونه وایي چې د شمالي وزیرستان په خدي علاقې کې دلته د پاکستان پوځ عملیات کړي او د پاکستان پوځ په دې عملیاتو کې د طالبانو چې طریقې طالبان پاکستان په نوم یې کړی دی د هغه یو مهم کمانډر الطاف او د هغه سره یو بل پلوی د وژلو دابې کړی دا. بل طرف ته علاقې خلک وایي چې تر اوسه پر دغه علاقې تړلې دي او دلته د چکم هوایی هلیکاپټر دی هغه هم په دې کې کارول کیږي او دوی وایي چې دغه عملیات په خدي دغه سي ټوچ پار علاقې څخه کېږي په دې کې تر سره کیږي. حکومتي چارواکي خو په رسمي داړه تایید وی خو یو امنیتي چارواکي په علاقې کې شوای صفه امریکا دی با ته وویل چې دې ته په دې علاقې کې د وسلوال د موجودیت کرا معلومات ترلاسه شي وو او چې کله پاکستانی عسكر دغه ته دې علاقې ته ورسنل نو دغه ترمنځ د ډزو پیښه راغله او تر ډزو وروسته ځنې وسلوال تشدیدلی او هلته د وسلوالو پر ضد د ټون عملیات روان دي او دغه عملیات ته هوایی سارنه هم ترلاسه ده. خدغه علاقات تر اوسه پورې بند ده او څه کرا او رښتینی معلومات نه راځي. بل طرف ته موږ ګورو چې په شمالي وزیرستان کې پرون هم د پاکستان پوځ دا وکړی و چې په عملیاتو کې دوه مهم وسلوال وژل شوی دي. خو تر دې وړاندې د خالیف ورځ باندې په هوا هدفي وژنه کې 5 ځای کسان وژل شوی وو او دغه سیند پاکستان په پوځ یو ځلمر کې بریښ شوی وو چې هغه کې د پاکستان د پوځ درې پوځیان او درې ځای ماشومان چې دي هغه وژل شوی وو. خو تر دې وخت پورې دغه پېښې د مواري چا په غاړه نه اخستي. خو دې وړاندې چې په شمالي وزیرستان کې په امنیتي عسکرو کمرینو تر سره کېدل د هغه ځای تر ځمواري په طریقې طالبان پاکستان په غاړه اخستا.
ډیره مننه، سلامات اوسئ.
مهرباني کور ودان.
هلته بیا د پاکستان او افغانستان په ګډه پوله چمن سرحدي ښار کې یو شمیر ترانسپورټرانو او همداشان ځایي کاروباریانو احتجاجي مظاهره کړې او نن یې د چمن او سپین بولدک لویه لاره تړلې وه. احتجاج کوونکو شکایت کوي چې حکومت د دوی کاروبارونه وربند کړي دي او د دوی کاروبارونو ته د سمګلینګ نوم ورکړی دی او گرفتاریان هم کوي. په دې اړه زموږ خبريال نعمت سرحدي یو رپورټ له چمن نه را لېږلی دی.
د بلوچستان ایالت سرحدي شار چمن د مطبوعاتو په مرکز کې د یو خبري کانفرنس په محل ځای ترانسپورټرانو او کوشتي تاجرانو وویل پاکستان او افغانستان پر ګډه پوله باندې پاکستانی چارواکو د دوی مخته سنځ ډیر زیاتې سیوا کړې دي. یو خمال بردار ټرکا په شپو شپو پر چمن پل ان ال سي کې ولاړ وي او بل ډریوران څخه شاته کاډ او ټرکانو کاغذان اخلي چې د افغانستان څخه پروپسي پاکستانی چارواکي بیان نور کوي. په دغه محل یو ترانسپورټر اجدارو خان وویل
مشته دي خو ګاډي نه څو ځل پارسل دي خو امش کې وړو اغه نه را پیژنه او پر دې سر به زما کاغذ خبره ته کوم بیا ډرایور ته نه ملایويش په ګاډو ګاډو ګاډه ولاله په دغه ورځ زما خالي ګاډه را دی خو اوله په څلور ورځ په درې ورځ داغه خو اوله زما اصل مسال دا دي چې زما روزګاری لاسه زما بچان په روزګار سم په روزګار سم په ځکه نه موږ دا خو کیراولو تنځه پرسل ده دی خو کیو.
د چمن پولی داخلي دروازې باب دوستي د امنیت خوندې کولو او مال بردار د ټرکانو د چیکینګ چاري د پاکستان د پوش په لاس کې دي او په سملاسي توګه د ځای ترانسپورټرانو او د کوچني تاجرانو پر دغه مطبوعاتي کانفرنس باندې پاکستانی چارواکو څه قسمه خبرګون مخته نه دی راغلی. خو مخکې پر چمن پوله دند تر سره کوونکي پاکستانی چارواکو ویلي وو پر چمن پوله د قاچاق د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه اخیستي دي. خو په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې ولی محمد اسفزي وویل پاکستانی چارواکو د دوی روزګار هم تړلې دي.
پر ګاډیان کاغذان ورکړي دا شل شپې کې ګاډي در وسه حالت ولاړه ده زموږ ډریوران ته تکلیف ورکړي زموږ د روزګار مسله ده زموږ روزګار باندې زموږ د ګاډیانو یو کښنه کښنه ټول لاجی په دې کې درې کاټنه سلور کاټنه دا شو کیږي زموږ ډریور بي عزت کیږي زموږ کلینر بي عزت کیږي چیر شو کیږي موږ د سرکار څخه دا اپیل چې زموږ په دیشان کارنل.
یو بل ځای ترانسپورټر امیر منان وویل پر چمن پله په ان ال سي په مرکز کې د دوی ټرکانو څخه یو کښنه کښنه کاټن هم شو کیږي.
مخ په موږ په داخپل ګاډیان څخه دروازې پورې ورلو اته موږ اوس راوي څنګه د ان ال سي راځي دی اوس موږ خپل ګاډیان نو سر خپل لای د ریوران له ته په بغاری خرچه غوړي پیسې غوړي موږ هیڅ رقم د خپل ګاډیان نور خپل لای نس نو زموږ د حکومت څخه دا خواسته ده میا کړی چې د زموږ ګاډیان ریلا کې موږ د خپل ګاډیان ان سره زو راځو
د افغانستان سره پر پوله پرتی سیمو خلک د بل روزګار د نشټوالي له وجې د پولي د روزګار سره وابسته دي چې د خپل ژوند گذر بسر پکوي او د خپل تجارت بولي. خو حکومت پاکستان دغه د پولي او تجارت تسمګلینګ وایي بغیر محصول مالونه پاکستان ته راوړل غیر قانوني عمل دی. خو د چمن د پولي د تجارت سره وابسته خلک د حکومت څخه غوښتنه کوي د بارډر د سمګلینګ په زمره کې راتلونکو مالونو وزن او مقدار دی وټاکل سي. پر چمن پوله خو پاکستانی چارواکي د کور د استعمال سامان یو کارټن هم قبضه کی اخلی. نعمت الله سرحدی، وی او ای ڈیوا، چمن.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو څارونکي امریکایي اداره یا سیګر وای د امریکا هغه فیصله چې د افغانستان نه خپل عسکر وویستل د افغان امنیتي ځواکونو د نسکورېدو تر ټولو لوی سبب وو. بل اړخ ته د امریکا د دفاع وزارت انسپکټر جنرال دا ویلی دی دا سخکاری چې طالبان به په آینده دوو کلونو کې د القاعده ډلې په ضد محدودیتونه راکم کړي او دغه ډله به یو ځل بیا د نړۍ لپاره خطر جوړ شي. نور تفصیل د وی وی رپورت کې زموږ همکار بختور شاه تاسو وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د هلو ځلو د څار حکومتي ادارې سیګار په خپل یو تازه رپورت کې ویلي افغانستان نه د وتلو د امریکې فیصله د افغانستان د امنیتي ځواکونو د نسکورېدو تر ټولو لوی علت دی. سیګار ویلي د افغان امنیتي ځواکونو د ختمېدو یوازنی لوی علت طالبانو سره د امریکې د امن معاهدې د لاندې افغانستان نه د امریکایي پوځي ځواکونو او قراردادیانو یعنی ټیکدارانو راوستل دي. سیګار ویل د دې نه پس بیا د صدر جو بایدن دغه فیصله وه چې امریکایي ځواکونه به د کال 2021 د اپریل په میاشت کې د افغانستان نه راوستل شي. د سیګار رپورت چې د شورو یا چهارشنبه په ورځ خپور شوی د افغان ځواکونو د لنګېدو څرنګوالي ته کتنه کړې ده. په دې موضوع دا د امریکایي حکومت لومړی رپورت ښکاري. بلخوا د امریکایي پوځ تازه څېړنو په افغانستان کې د القاعده په بیا تکړه کېدلو کې د طالبانو په هغه ژمنو پوښتنې راپورته کړې دي چې تیر کال د فروری په میاشت کې یې د دوها په کانفرنس کې د نړۍ سره کړې وي چې ګنې خپله خاوره به د القاعده په شمول یوې ترهګرې ډلې ته هم د کمبل هیواد په ضد استعمالولو ته نه پرېږدي. د دغه تړون په نتیجه کې امریکا ته د افغانستان نه د وتلو لاره هواره شوې وه. خو اوس د امریکا د فوز د مرکزی کمانډ او په منځني ختیځ کې د امریکا پوځي چارواکو د دفاع وزارت انسپکټر جنرال ته داسې معلومات ورکړي چې پکې د طالبانو په دغه ژمنو شکونه راولاړیږي. د امریکایي پوځونو د معلوماتو په اساس د نهه په ورځ د دفاع وزارت انسپکټر جنرال په خپل رپورت کې ویلي دا ښکاری چې طالبان به په راتلونکو دوو کالو کې د القاعده ډلې په ضد بندیزونه نرم کړي او هغوی به بیا د دې جوګه شي چې په ازادۍ سره په نړۍ کې ګرځي او وسلوالو له تربیت ورکوي او کېدلی شي چې یو ځل بیا په نړیواله کچه د بریدونو توان هم ترلاسه کړي. د امریکا د مرکزی کمان په معلوماتو کې دا تفصیل خو نشته چې ولې به طالبان په کال دوه کې په القاعده بندیزونه نرم کړي. خو د انسپکټر جنرال په دغه رپورت کې اندېښنه ښودلې شوې ده چې په هندوستان کې د القاعده څنګه غواړي په امریکا او امریکایي اهدافو بریدونه ترسره کړي. هر څه که القاعده د قابو کولو په اړه امریکایي پوځونه د طالبانو په ارادو شکونه کوي خو وای د افغانستان نه د امریکایي پوځونو د وتلو وروسته هم القاعده ډیره کمزورې ده. د ډی آی اے ډایرکټر لیفټنټ جنرال سکاٹ بیریر په لسمه مئی کانګرس ته ویلي القاعده د بیا جوړښت او مشرتابه د ستونزو سره مخ ده او زما په اند طالبان د هغوی په قابو کولو کې د نړۍ سره په خپل خبره تر څه حد ولاړ دي. نوموړي ویلي دوی د دې خبرې ډیر د نږدې نه څارنه کوي او القاعده به د کال نه ډیر وخت اخلي چې بیا د بریدونو توان ترلاسه کړي. د امریکای او نور نړۍ استخباراتي معلومات وایي په افغانستان کې د القاعده د پلویانو شمیره په سونو کې ده. خو د فروری په میاشت کې د متحده قامونو په یو رپورت کې اندېښنه ښودلې شوې وه د طالبانو په موجوده حکومت کې د القاعده غړو ته لوړې چوکۍ ورکړل شوې دي. هر څه که په افغانستان کې د القاعده د بیا راوچتېدلو اندېښنې خورې شوې خو د طالبانو د بارنو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د نهه په ورځ په افغانستان کې د متحده قامونو مشن ته ډاډ ورکړو چې القاعده خراسان ډلې لمین زوړې ده.
دا ویډیو ده. امریکا چې له افغانستان را ووتله نو له ځان سره یې لسګونه زره افغانان هم امریکا ته راوستل چې امریکا اوس د دوی نوی کور ګڼل کیږي. د کالیفورنیا په فریمانټ او سان الیانډرو سیمو کې افغان فعالانو د کډوالو د پاره د مخصوص ادارو په مرسته دغه نویو راغلیو افغانانو ته د هر کلی غونډي جوړی کړي چې د پخوانیو میش افغانانو سره خیورځي ولري. په دې اړه نور تفصيل د دیوه خبريال راشد خټک په دې ویډیو رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د کالیفورنیا په سان فرانسیسکو بی ایریا کې پخوانی میشت افغانانو د کډوالو لپاره مخصوص بنسټونو په مرسته سره د هغه افغان کورنو ملمستیا کړې چې تیر کال د اگست د میاشتې راسي متحده ایالاتونو ته کډه شوې. په دې لړ کې د ریاست په فریمانټ او سان لیانډرو ښارونو کې میشته افغان فعالانو ځانګړي غونډې جوړې کړې چې نوې راغلي کډوالي کورنۍ د ټولنې د نورو وګړو سره په ګډه یو ښه ورځ ولري.
مشومان پخپلو کې سره کېنی جنکی خپلو کې خزه پخپلو کې ناس دي سړي پخپلو کې او د ژوند په مختلفو برخو باندې خبرې کوي یو بل د حال احوال نه خبريږي خلک په دې پويږي چې په دغه ملک زمون خلک شته دي زمونږ خپل کلچر شته دي زمونږ د خپل ژبه خلک شته زمونږ د خپل مذهب خلک شته ترڅو وکول شي په دغه ملک دغه وخت تیري په خوشاله او په سکون سره تیر کړي.
د برما ریفیوجی فیملی نتورک په نوم د کډوالو لپاره یو تنظیم سره کار کوونکی حسام الدین غبروای چې د نن ورځ تر شا مقصد د نوی افغانانو په تیزه کې پخوانی افغانانو سره اړیکې مضبوطولو تر څنګه دوی ته د مرستو د سرچینو په اړه معلومات هم ورکول دي.
دلته مونږ پروګرامونه نیولی وو هغه د پاره د خوراک پروګرامونه مونږ هغه ته خوراک ورکول د غرنګ مونږ د غو ماشومان ته د لوبو سامانونه کتابچې قلمونه د شیان ورکول. دلته نور د رسامه او نور د سي د رنگونو پروګرامونه مو ته جوړ کړیو نو خلک رااله دی چې څه پښتنه درلودلې د غو جوابونه مونږ ورکړه نور کم زرای سرچینې چې دغه مو سره مونږ شریک کړي.
د سمندر په غاړه په دې پارک کې یو لخت ماشومان د خپل همزول سره لوبې کوي نو بل لخت جنہ کې نکریزی لګوي خزي د خزو او سړی په خپل مینس کې په خبرو کې بوختي. غونډې تراغلي شریف سادات وای چې د خپل خلکو سره خبرې ورته ذهني سکون ورکوي.
زه چې فکر کوم دا ټول چې سره یو ځای کړنی یو د بل سره خبرې وکړي دا روان انسان ته آرامش ورکوي. دا نوی ځوانانو ته دا مندې ته خوندې ته او پلانون ته دا ټول ته یو احساس د آرامش ورکوي.
د رواني او نفسیاتي ناروغو ماهر ډاکټر خلیل الرحمن رحماني مطابق د نوی کډوالو کورونو او په خاصه توګه د ماشومانو لپاره دا سیراز غونډې د یو نوی کلتور سره د بلدېدو ښه موقع وي.
که چیرته دغه سوشلایزیشن په عادي شکل باندې د ماشومانو په منځ کې شروع شي زه امید لرم چې دوی ایجسمنت پروسس با سموتی او دا ماشومان کولی شي چې هغه کلچر ترانزیشن کوم چې ضرور دی چې د افغانستان د کلچر نه د مین سټریم کلچر ته دوی وکولی شي د مین سټریم کلچر سره سازش وکړي.
افغان فعاله مرجع چې د کډوالو لپاره د ریفیوجی اینڈ ایمیګرنٹ ترانزیشنز په نوم یوې ادارې سره کار کوي وایي چې د عمومي نوي کډوالو لپاره د لومړی ځل دی چې د افغانستان بهر د نوي خلکو کلتور او بدلې ژبې سره مخامخ دي.
پارک چې کوشنیان سره وځي د نور امریکایي کوشنیان سره د خارجي کوشنیان سره بازی کوي نه په هغه باندې یو دامن دی د نور امریکایانو شي سره یو سلام او دعا کوي ته ژبه چې منیز د فرق نه کوي ولې ژبه خداسې شي چې په مرور زمان زده کیږي او کته د کور راونه وځي په کور کې بند پاتې نو نه دی ژبه زده کیږي نه دی هغه د کوم مملکت کې کدا شار کلتوري هغه دی نه زده کیږي.
که څه هم کډوالي کورنۍ د نوې ژوند پیل کې دوه سره د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په کالیفورنیا کې افغان فعالان وایي چې د پخوا په پرتله نوی راغلي کډوالو لپاره ګڼ شمیر دولتي او غیر دولتي مرستې دوام لري. د امریکې د دفاع د وزارت مطابق د فروری د 19 نیټې راسي متحده ایالاتونو ته د افغانستان راغلي 15,000 نه زیات کډوال د ارزي کمپونو څخه مختلفو ریاستونو کې ذکر شوي. راشد خطر، ویوی، دیوا، سان فرانسیسکو.
دا د وی ډی وا د روانو چارو خبرونه ده. په پیښور کې د پښتو ژبې ادب پوهانو یو غونډه جوړه کړې ده او په یغي کې د پښتو ژبې د ترقی او ود پاکله خبرې کړې دي. دغه ادب پوهانو له ریاستونو او اولسونو نه غوښتي دي چې پښتو ژبې ته د ترقی ورکړي شي. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته د وی وی آشنا ټی وی خبریاله موسکا صافی په دې ریپورت کې وړاندې کړی.
په پیښور کې د افغان کلتوري ټولنې او د لیکوال او سیاستوال ډاکټر کبیر ستوري کورنۍ لخوا یو غونډه ترسره شوه چې پکې د لر او بار شاوخوا 200 ادیبانو، پوهانو او د شعر او ادب مینوالو ګډون درلود. دوی په شاعرانه محفل کې د پښتو ژبې د پرمختګ په اړه ویناوې هم وکړې. د افغانستان د کونړ اوسیدونکو محمد هاشم غم شریک وای چې پښتو ژبه باید د علم ژبه شي.
باید ټول پښتانه کوشش وکړي چې دا د پښتو ژبه علمي ژبه کړي. کله چې پښتو علمي ژبه شوه او په علم کې ورننه وتله، یا علم پښتو ژبه ته ورننه، پښتو ژبه علمي اثر پیدا شو، علمي کتابونه پیدا شو، علمي ذخیره پیدا شو، خود په خود پښتو مخ په وړاندې شي. او دا کار د شاعرانو او د ادیبانو برخه پکې ډیره درنه او ډیره مهمه ده.
په دې غونډه کې شاعرانو د خپلو شعرونو او بیانونو له لارې د پښتو ژبې او ادب سره خپل مینه څرګنده کړه. شاعر عباسی یوسف زئی وای چې پښتو ژبه باید د پښتونخوا په نصاب کې شامل شي.
زمونږه بدمرغي داده چې پښتانه په دوه برخو کې ویشتي، سپ افغانستان کې اوسېږي، سپ پاکستان کې اوسېږي. نو په افغانستان کې خو پښتو د نصاب او د کتاب ژبه ده، خو په پاکستان کې هغه څه نشته. په پاکستان کې خلک په دې لا نه پوهیږي چې د مورنۍ ژبې اهمیت او ضرورت او ارزښت څومره دی.
د ستوري بنسټ غړي او شاعر بصیر بیدار ستوري په افغانستان او پاکستان دواړو کې د پښتو ژبې د حق غوښتنه کوي.
چې کله په نصاب کې پښتو ژبه شامل نه شي، او د ماشوم چې د مور د غېږې نه راځي خو په مورنۍ ژبه کې خبرې کوي، او چې کله بیا د سکول ته ځي، ښوونځي ته ځي، او په هغه کې د تدریسي نظام هغه بدلیږي، نو واضح خبره ده چې هغه دغه کېږي، د ژبې نه ډېر لرې پاتې کېږي.
په پیښور کې د افغان کلتوري ټولنې مشر امان الله نصرت وای د پښتو ژبې د ودې لپاره ولس او چارواکي دنده لري چې د نورو ژبو سره د سیالۍ لپاره پښتو ژبې ته پاملرنه وکړي.
نه یوازې دا د شاعرانو او لیکوالانو دنده او وظیفه ده چې د کتابونو چاپ کې او شعرونه او یو لیکنه وکړي، باید دا په ملي سطح باندې زمونږ حکومتونه، زمونږ ولسونه په ګډه سره کار وکړي ترڅو زمونږ دغه مورنۍ ژبه، زمونږ دا ژبه د نړیوالو د نورو ژبو سیاله شي، دا مړه کېدونه به وساتل شي.
د غونډې برخوالو د پښتو ژبې په نړیواله کچه شهرت لپاره د دغه سې غونډو په آینده کې هم پر جوړولو ټینګار وکړو. د شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو له لوري د پښتو ژبې د بقا لپاره داسې غونډې ډېر مثبت اغیز لري. خودوی وای چې په دې لړ کې د ولسونو او دولتونو ملاتړ هم مهم دی. موسکا صافی، د امریکا غږ، پېښور.
اوس هم د منځنی ختیځ حالات. د شام په شمال ختیځ کې د کډوالو په یو ستر کمپ الحول کې د داعش ډلې د غړو په زرګونه رشتہ داران او قریبان میشتي. په دې کمپ کې داسې بنیاد پرست ښځې هم شته چې د سخت دریځې نظریې خوروي، او دې سره په کمپ کې موجود ماشومان باندې اثر پریوزي. د وی وی خبریال زانا عمر الحول کمپ ته تللی او یو ریپورت برابر کړی دی چې وروسته به تاسو ته وړاندې شي. خو دغه مخکې تاسو ته یو بل ریپورت لرو د پاکستان، او هغه دا چې په دې وروستیو کې د پاکستان د یو شخصي ټي وي چینل ډرامي د پښتنو فعالانو غبرګون راپارولی دی. دغه ډرامه چې اردو ژبه کې ده، د پښتنو کلتور او اقدار یې داسې ښودلی چې د څه ملت پاله پوهانو په نظر کې نړۍ ته د پښتنو غلط تصویر ورخی، او په سوشل میډیا هم هغوی د دې پر ضد عکس العمل څرګند کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د سعدیه قاسم شاه او هاشم علي په ریپورت کې واوري.
جانور کی نسل کا نقصان برداشت نہیں کرتے، تمہارے باپ نے میرے چاچا کی نسل ختم کی۔
په سوشل میډیا پرستو کې په پاکستان کې په یو شخصي ټي وي چینل باندې د پښتون قام سټيريوټایپنګ یا د دې قام یا شخصیت په اړه نور ته بدایي غلطه سیر وړاندې کول باندې د صفالانو خبرګون مخې ته راغلي. په سوشل میډیا په یو شخصي ټي وي چینل باندې په اردو ژبه کې جوړي یوې ډرامې باندې ناکیدین وای په یاد ډرامې کې د پښتنو ټولنه او کورنۍ په داسې ډول خودل شوی چې ګنې پښتانه ناپوه دي، د نرواکۍ پلوی دي او د خلکو د حقونو لکه د تعلیم خلاف دي. اوس پښتون فعالانو او قانون پوهانو د داسې قسمه ډرامو چرته د پښتون قام د نسل پروفایلینګ کیږي او د پښتون قام سټيريوټایپنګ یعنی دنیا ته د هغوی غلط تصور ورکړل کیږي، د دې پر ضد قانوني کاروایی کولو فیصله کړې ده. او وايي د پاکستان د الکترونیک میډیا قانون یعنی د پیمرا قانون کې هم دوی لا د حق ورکړل شوی دی.
فیمرا سره هم اپروچ کړی دی او د نیکسټ سټیپ چې دی موږ د اسلام آباد های کورټ دی کچېری دا مطلب ډرامې کې دوی امینډمنټ نه وکړو، کنټنټ یې نه کړو امینډ، یا مطلب دا کم سي سټيريوټایپنګ یا ریشل چې کم کمنټس دي دا د خپل سټوري نه ختم نه کړو، نو مزید موږ نور قانوني کاروایی کوو.
په سوشل میډیا باندې په یاد ډراما باندې نیوکو ته د دغه شخصي ټي وي چینل له طرفه څه جواب نه دی ورکړل شوی، خو په دغه نیوکو کې دا ګیله او اعتراض کیږي چې ولې اردو ډرامو کې پښتون د ټوپک مار یا بلکم داسې رول په توګه خودلې کیږي چې د دغه ډرامو لیکونکو او جوړونکو د تعصب بوی تیزي.
پښتون د کردار کوم سپکاوی کیږي، نو دغه سپکاوی داسې ښکاری چې دیو منسوبې لاندې کیږي، دغه په شایو متعصب ذهن ښکاری چې د متعصب ذهن پیداوار دی دا چې کیږي. حقیقت دا سره دی، حقیقت چې دی هغه د دې نه بالکل مختلف دی.
په میډیا نظر لرونکي پښتانه ناکیدین وای کله کله دا تعصب دومره ډیر شي چې د پښتنو اتلانو او رستي هیروز لکه د ملاله یوسفزی غوندې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکو پسې هم ټوکی کیږي.
ګوره دا تعصب اوس نه نه چې څومره تاسو وګورئ، مخکې به سټیج ډرامې کې د سینماګانو کې به فلمونه جوړېدل، هغې وخت نه دا تیز را چلیږي چې پښتون پوره کوم چې کم دی دغه داسې د تشدد والا تشدد خوښوونکی کوم یا زنانو ته د حقوق نه ورکوي، یا دا شانته که تاسو وګورئ د لطیفې ډېرې پکې پوره دنیا کې یو باقاعده سازشی منصوبې تیز باندې دا یو کمپین روان دی، دا اوس نه نه دی.
په نصاب میډیا او په فلمونو کې د پښتنو د سم استازیتوب یا د تصویر نه ښودلو پر ضد اکثر احتجاجونه، بحثونه او مقالې لیکل شوي دي، خو دغه ډول د منفي پروپاګاندې ته د کوم قانوني او علمي ځواب کمی په لیدلو راځي. کیمرامین هاشم علي سره صادق قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو ته وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
یا هم خرغلی دا وی ویډیو ده، او اوس بیا ورګرځو هغه رپورت ته چې د منځنی ختیځ په اړه مو یادونه وکړه. د شام پر شمال ختیځ کې د کډوالو په یو ستر کمپ الهول کې د داعش ډلې د غړو په زرګونو رشتہ داران او قریبان میشتي. په دې کمپ کې داسې بنیاد پرست خزي هم شته چې د سخت دریځي نظریه خوروي، او د دې نظریو اثر هلته په کمپ کې موجود ماشومان باندې پریوزي. د وی ای خبريال زانا عمر الهول کمپ ته تللی او یو ریپورت برابر کړی چې ما تاسو ته په پښتو ژباړلی. دا په الهول کمپ کې د بهرنیانو برخه ده چیرته چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د قریب شپېتو ملکونو سره تعلق لرونکي د داعشیانو شاوخوا 9000 ښځې او ماشومان پاتې کیږي. دلته ډیری ښځې په ښکار خپل بچیانو ته د داعش د نظریې سبق ورکوي. د کمپ منتظمینو دا ویډیو موږ سره شریکه کړه او وایي په دې کې یو وړوکی هلک په لمانځه کې د ماشومانو امامت کوي. د هغو وینا ده چې دا هلک ځانته امیر وایي او دا هغه نوم دی چې د عیشیانی د خپلو مشرانو د پاره کاروي. دغو ښځو د ویو ای خبریال سره د خبرو غوښتنه وکړه. هغو وویل په دې وجه خپلو بچیانو ته د عیشیانو غوندې جامې ور اغوندي چې هغوی د داعش ډلې بیا واکمنېدو ته آماده کړي.
نعم ان شاء الله مجاهد ان شاء الله د دوی نه به جهادیان جوړیږي. موږ په دې باور یو چې دولت اسلامیه به بیا راشي او بچان به مو جهادیان شي.
په کمپ کې یو هلک د وی وی خبريال ته وویل ته کافر یې. هغه خبريال ته دا هم وویل چې موږ به تا ووژنو. په خدای قسم کله چې دولت اسلامیه بیرته راشي موږ به تاسو ووژنو. تاسو دولت اسلامیه نه یاست، کافران یاست. د غدایشې خزی بیا یو چاړه د غوخ په ډول خبري الته کار کوله. د اوم عبد الله په نوم یوې بلې خزی هم وویل چې غواړي وی وی سر خبري وکړي. هغه د چین شهري ده خو اوس د خپل دوه بچانو سره د کمپ کې اوسېږي. هغه د دایشانو هغه کوشش چې سکالې د حسکه جیل د ماتولو په خاطر کړي وو وستایي. د دایشانو هغه کوشش چې غوښتل د خپل ډیرو مرشانو په شمول خپل شاوخوا درې نیم تر ملګری د جیل نه آزاد کړي، نتیجې یو خونړی نخته و چې څو ورځې روانه و او سلګونه د عیشان او د جیل کوردی محافظان پکې ووژل شول.
کله چې مو اولونه په صنعا جیل حمله وکړه موږ خوشحاله شو، ځکه موږ باور لرو چې دولت اسلامیه به بیرته راشي. موږ دا نه ګڼو چې زموږ میړونه به تر ابده په زندان کې پاتې وي.
نور عام کسان چې په دې کمپ کې اوسېږي وایي اکثره وخت د دایشانو کورنۍ په دوی حمله کوي، ځکه هغه کسان چې د دوی ملاتړ نه کوي ورته غدار ښکاري. د کمپ منتظمین وایي د دغسې حملو د زیاتېدو او د دایشي ښځو لخوا د مرګ دړکونه پس هغوی مجبور شول چې د دې عامو کسانو دپاره یوه بلغه برخه پرانیزي. ام احمد یوه عراقي کډواله ده چې د مرګ ګواښونه ورته شوي وو او بیا د کمپ بلې برخې ته منتقل کړی شوه. هغه وایي داعش خزی اوس ځان قوي احساسوي، ځکه داعش ډله اوس یو څه پیاوړی شوی او کمپ کې د لارې موندلو وړتیا لري.
لازم تنتقمونه بهات.
داعش خزی خپل بچانو ته وایي تاسو باید د خپل پلرونو انتقام واخلئ. تاسو چې لوی شئ جهادیان بشئ. دا هغه څه دي چې دوی یې خپل بچانو ته سبق ورکوي. د داعش پټې حلقې په دې کمپ 90% کنټرول لري. هغه د وسلو او بمونو سره راځي. یعنی انا شفت بعيني.
دا ویډیو د 2000 کال د می په 15 مده د کمپ په امنیتي کمرو اخستل شوی او د وی وی سره شریکه شوې ده. د یک ښکاری چې د داعش تور بیرغ د نامعلومو کسانو لخوا د کمپ په وی خیمه لګیدلې دي. د فواد لامی په غو کې د الهول کمپ نه د زانا عمر ریپورت واشنگتن.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوپم. ماته پته وا چې کززان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خوپم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
عزت منو لیدونکو او اوریدونکو داوا د وی وی ډیو د روانو چارو خبرونه چې ما فواد لامی له واشنگټن ډی سی نه تاسو ته وړاندې کړله. خو هیرمونی شي چې دا پروګرام هر وخت وغواړي نو په یوټیوب او په فیسبوک باندې هم لیدلی او کتلی او اوریدلی شي. همدا شان تاسو کولی شئ زموږ ویب سایټ، ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام باندې وګورئ، وخت په وخت له تازه رپورټونو او خبرونو نه ځان باخبره کړئ. نو نو تاسو په پاک خدای سپارم، نور خبرونه هم واورئ او وګورئ. شپه مو په خیر.